درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. لومړی هم خبرونه واوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په افغانستان کې د خبریالانو پر ملاتړ ټینګار وکوه. د ادارې نن د می میاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې لیکلي په افغانستان کې د خبریالانو د کار قدر کوي، ځکه چې د ملت د خبرولو لپاره تر ډیره په خطرناک حالت کې هم هڅه کوي. په اعلامیه کې د یونما د مشر روزوا اوتنبایوا په قول راغلی، د خبریالانو کار د یوه باخبره او سوکاله ملت لپاره مهم دی. له بلې خوا د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان نن په یوه اعلامیه کې ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته 250 رسنیو د فعالیت توان بایللی او د 200 رسنیو فعالیت د محکمې تر بل حکم پوری ځندول شوی دی. د خبریالانو د وضعیت او د رسنیو د وضعیت په اړه وروسته راپورونه لرو. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړ چې د بودیجې د کمیدو له کبله مجبور دي چې په افغانستان کې پر ګڼو اړو کورنیو مرستې بندې کړي. د ډبلیو اف پی د افغانستان څانګې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې په روانه می میاشت کې یوازې 2.5 میلیون سختو اړو کسانو ته بیړنۍ مرستې رسولی شي. د ده په خبره په جون کې به د بودیجې د کمښت له کبله پر 2 میلیونو اړو او وږو کسانو د خوړو مرستې بندې شي. ډبلیو اف پی روان کال پر 100 میلیونو اړو کسانو مرستې بندې کړې وې. ملګرو ملتو ویلي چې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 90 میلیونه وګړي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي فرزاد منصوري ویلي په پاریس کې د 2024 میلادي کال د المپیک په لوبو کې د ګډون جواز ترلاسه کړی دی. هغه پرون پر خپل فیسبوک پاڼه دغه خبر ورکړی او لیکلی دی چې دا دوهم وار دی چې د المپیک نړیوالو لوبو ته لار مومي. فرزاد منصوري چې د مهال په بریتانیا کې کډوال دی، له څه مودې راهیسې د پاریس د المپیک لوبو ته د لار موندنې لپاره مسابقې کړي او د برونزو میډال هم ګټلی دی. د پاکستان د شمال په یوه غرنۍ سیمه کې یوې ژورې درې ته د یوه بس تلویدو له کبله لږ تر لږه 60 تنه مړه شوي دي. د پاکستان پولیسو ویلي چې د چلوونکي له کنټروله بس ووت او په نتیجه کې د ګلګت بلتستان یوې ژورې درې ته ولوېد. د پولیسو یوه چارواکي د فرانسې خبري ځانسته ویلي په یوشتو ټپیانو کې د 15 هغو وضعیت نازک دی. دغه بس له پلازمین اسلام آباد څخه د ګلګت بلتستان ته روان و. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل په مهال 1.5 لک روسي سرتیري وژل شوي دي. سټیفن سجورنی دا څرګندونې په هغه مرکه کې کړي چې نن جمعه خبره شوه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا ګزیت یوروپ غیر دولتي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله شوي د فرانسې د اټکل له مخې 15 لک نور روسي سرتیري ټپیان شوي دي. د دې موضوع تفصیل هم وروسته وړاندې کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن وایي هیڅ داسې نښه نشته چې حماس ډله دې په غزه کې پر امریکایي سرتیرو کومه حمله پلان کړی وي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه بیا به هم د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات په پام کې ونیسي. د امریکا پوست په غزه کې د یو سمندري بندر د جوړولو قرارداد اخیستی چې په 2 ورځو کې به پرانیستل شي او له دې سره به غزې ته د بشري مرستو رسول چټک شي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. نن د مطبوعاتو د ازادي ورځ ده. د افغانستان رسنۍ څومره ازادي لري؟
افغانستان کې په اوس وخت کې یو رسنۍ هم نه انتقادي راپور نشرولی شي، نه انتقادي خبرونه نشرولی شي.
په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت څنګه ده؟
شکنجه آزار وضعیت دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
په هلمند کې یو کس په خپل لګښت ژوبڼ جوړ کړی دی.
دلته ډېر قسم قسم حیوانان سره سره معنا داسې زمری را سره سته او ګوزان په نامه وسیر یې غسته.
د هلمند په ګاونډي کندهار کې د حیواناتو د خوراکي موادو د تولید په برخه کې پرمختګ شوی او دا ولایت وس پر ځان بسیا شوی دی. د اوکراین په جګړه کې د روسي پوځیانو د تلفاتو په اړه هم جزئیات وړاندې کوو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو د مرجوبل او توقيف لامل د هیوت د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږ وشتم می او بخشي د هیواد د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږ وشت درجه شاته تللی دی. دغه سازمان د موندنو له مخې افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د دې موندنې له مخې افغانستان د 180 هیوادونو په منځ کې له اریتریا او سوریې څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو په ازادۍ کې 180 ځای لري. خو د طالبانو حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد یو شمېر کورنیو رسنیو په صوتي پیغام کې ادعا کړې چې په افغانستان کې رسنۍ د یو قانون په اډانه کې د فعالیت ازادي لري.
په داسې حال کې چې نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، د بی پولي خبریالانو بنسټ یا آر ایس ایف وایي افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د دغه سازمان په راپور کې چې نن خپور شو راغلي چې افغانستان د خبریالانو د مرجوبل او توقيف له کبله د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږ ویشت درجه شاته کړي. د دغه موندنې له مخې افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې له ارتریا او سوریې څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په 180 مقام کې دی. په داسې حال کې چې په 2023 کال کې افغانستان په دې شاخص کې 152 مقام خپل کړی و. ناروې، ډنمارک، سویډن، هالند، فنلند، استونیا، پرتګال، ایرلند، سویس او جرمني بیا په ترتیب سره له لومړي څخه تر لسم مقام لري. هر سی فویلی اوس مهال زیات شمیر افغان خبریالان له افغانستان وتلي او هغه چې پاتې دي د طالبانو د استخباراتو له لوري د نیولو لګواخ سره مخ دي. دا رسیف پر راپور کې راغلي چې په افغانستان کې خبریالان په خپل سری ډول نیول کیږي او څو ورځې او یا میاشتې ربړول کیږي. پر راپور کې د فرانسوي افغان خبریال مرتضی بهبودی نیولو ته اشاره شوې چې څنګه هغه د 2023 کال په جنوري میاشت کې لنیول کېدو وروسته نه هم میاشتې زندانی شو. خو د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې خبریالان د خپل رسنیز کار په تړاو نه دي نیول شوي. دا رسیف پر راپور کې دغه شان راغلي دي چې د خبریالانو له لوري په حاکم نظام نیوکه کول جرم دی او خبریالان اړ دي چې ځانونه سانسور کړي. اندا چې د راپور په ټکو په یو شمېر ولایتونو کې خبریالان اړ دي چې خپل راپورونه له خبرېدو وړاندې د اطلاعاتو کلتور ریاست ته واستوي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې اوس مهال په جلا وطنۍ کې یو څو ځانګړي رسنۍ د افغانستان ریښتینو پیښو ته انعکاس ورکوي او خلک اړ دي چې د انټرنیټ له لارې دغه رسنۍ تعقیب کړي. د دغه راپور پر بنسټ په 2021 کال کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د رسنیو ازادي له منځه تللې او د طالبانو په لومړیو درې میاشتو واکمنۍ کې نږدې 43 سلنه رسنۍ وتړل شوې. آر ایس ایف ویلي چې د 2000 افغان خبریالانو له ډلې 2/3 برخه خپل مسلک پرېښې او په هرو لسو خزینه خبریالانو کې د 8 خبریالانو د کار مخه نیول شوې او ځینې چې لا هم کار کوي له ډول ډول محدودیتونو سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي په افغانستان کې رسنۍ تر سخت فشار لاندې دي او هیڅ خبریال نشي کولای حقیقتونه ووایي. یو افغان خبریال چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې په اوس وخت کې یو رسنۍ هم نه انتقادي راپور نشرولی شي، نه انتقادي خبرونه نشرولی شي، کوي نشر کړي، هم به مسؤلین وړاندې کوونکي بندیان وي، هم به رسنۍ بند شي او هم به جواز لغوه شي. په طالب چارواکو غږ کوم، دا غوی په استخباراتي ډله غږ کوم، رسنۍ انصور کوي، رسنۍ د ولس غږ دی، رسنۍ ساس خپل غږ دی، رسنۍ خبریال سره سدي قلم دی، کاغذ دی، نه قلم تاته زیان درسولی شي نه کاغذ تاته زیان درسولی شي.
هڅه موکړه چې د آر ایس ایف د نوي راپور او هم د افغان خبریالانو د ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي زموږ اړیکه ځواب نه کړه. خو ښاغلي مجاهد تېره ورځ د یوناما د وروستي راپور په غبرګون کې یو شمېر کورنیو رسنیو ته په لیږلي غږیز پیغام کې ادعا کړې وه چې په افغانستان کې رسنۍ د یو قانون په اډانه کې د فعالیت ازادي لري چې پیغام رسونه وکړي، راپور ورکړي او په بېلابېلو بحثونو کې نیوکې هم وکړي. نن د مئی درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د رسنیو ګڼو ملاتړو بنسټونو او بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د دغه ورځې په مناسبت په خپلو اعلامیو، بیانونو او څرګندونو کې طالبان د بیان پر ازادۍ پر محدودیت تورن کړی دي.
لبل خو د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په د هیواد کې د خبريالانو د زورونو او نیونو پر زیاتی دوه اندیشنه ښکاره کړې ده. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ماموریت عمومي اړیکو مدیر او ویندوی ماریو کریفو د څرګندوري د میمیاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې کړی دي. جزئیات سنا کاکړ وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په دې هیواد کې د خبريالانو د زورونې او نیول کېدو د ناهیلي کوونکي زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د رسنیو لپاره نظارتي چاپېریال لا هم مبهم دی او په دغه هیواد کې د حکومت د فعالیتونو اړوند معلوماتو ته لاسرسی محدود دی. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ماموریت د عمومي اړیکو مدیر او ویان ماریو کریفو د مې میاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې زیاته کړه، تر دې ډېر ناهیلي کوونکی په افغانستان کې د خبريالۍ په ډګر او رسنیو کې د ښځو د شمېر کموالی دی.
The situation for journalism in Afghanistan today has changed. We see a disheartening
موږ د خبريالانو د زورونې او نیولو په برخه کې د ناهیلي کوونکو زیاتوالي شاهدان یو. رسنیو لپاره نظارتي چاپیریال ناڅرګند او د حکومت د فعالیتونو اړوند معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی. خی تر ټولو مهمه او ناهیلي کوونکې خبره دا وی چې په دې مسلک کې د ښځو شمېر او د افغانستان پر رسنیو کې د ښځو استازیتوب کم شوی دی.
And the representation of women in Afghan media has declined.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو رسنیو فعالیتونه د اقتصادي ستونزو او د طالبانو د بندیزونو له امله درول شوي او په دې هیواد کې لسګونه خبریالان په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانې بیکاره شوي دي. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې چې د طالبانو د بندیزونو له امله په کور ناستې دي وایي له ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې په کابل ښار کې په دوو دولتي تلویزیونونو کې کار کوه او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي د رادیو ته وویل چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره یې خپل دنده له لاسه ورکړه.
طالبان دغه اجازه نه ته زنان د تلویزیون معرف
طالبان خو ته اجازه ورنکړه چې په ملي او معرف تلویزیونونو کې کار وکړي او راست تر بلې زیاتیدونکو محدودیتونو او د رسنیو سانسور د خزو لپاره د کارموندل خورا ستونزمن کړی دي او زه تر اوسه نه یم توانېدلی چې په رسنیو کې کار پیدا کړم او دا د ما لپاره خورا ستونزمن دی ځکه چې زه په کرایي کور کې ژوند کوم او سرپرست نه لرم.
یوې بلې خبریالۍ چې د افغانستان په یوه ولایت کې د خصوصي تلویزیون کارکوونکې وه او اته میاشتې وړاندې د طالبانو د بندیزونو له امله له دندې ګوښه شوې ده، د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل
هغوی ویل چې تاسو باید حجاب ته پام وکړئ، کوم چې موږ کړی وو او له نارینه وو سره مرکه ونه کړو، خپرونه مخته یو نسو. کله چې زه د راپور چمتو کولو لپاره تلم هیڅ نارینه را سره مرکه نه کوله. وروستی پروګرام مې چې درلود نجونو سره وو، ځینې لوبې پکې وې، د یو بل په لاسونو مو نکریزې لګولې او یو بل ته مو بنګړۍ په لاس ول او همدا زما د ستونزو د ډېرېدو لامل شو او زه له خپلې دندې ګوښه شوم.
له بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وایي طالبانو په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو راهیسې د رسنیو د ځپلو په برخه کې بېرحمانه چلند کړی دی. د دغه سازمان د آسیایي څانګې همغږي کوونکې پیلیي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
We have seen many cases of journalists
موږ ډېر داسې موارد لیدلي چې خبریالان په خپل سری ډول نیول سوي. دوی د ښځینه خبریالانو پر فعالیتونو بندیزونه لګولي، د افغانستان خبري ویبپاڼې او په افغانستان کې دننه بهرني خبري آژانسونه بند سوي او یا د کار درولو ته اړ سوي دي. نو طالبانو د مطبوعاتو ازادۍ ته د اجازې ورکولو په اړه لومړنۍ ژمنه نه ده پوره کړې.
خود طالبان حکومت دا کوي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه هم خوندي دي.
د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه وروسته یو مفصل راپور هم لرو. کندهار د حیواناتو د خوراکي موادو د تولید په برخه کې برزان بسیا شوی دی. دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلان وایي دا مهال په دې برخه کې اته فابریکې فعالیت لري. خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ جنوبي او نورو ولایتونو ته استوي. له بلې خوا د فابریکو مسؤلان وایي که اسانتیاوې ورته برابر شي نو تولیدات به نور هم زیات شي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د وطندانه په نوم د چرګانو د دانې جوړولو فابریکا د چې شاوخوا تکلونه وړاندې جوړه سوي او اوس مهال په هر سات کې شاوخوا 40 ټنه د چرګانو دانه تولیدوي. د یادی فابریکې یو مسؤل بلال احمد سلطانی وایي دوی دا مهال د برېښنا لستون سره مخ دي او که دغه ستونزه حل سي نو تولیدات به زیات او نور کسان به هم په کار وګماري.
تولید چې دی په سات کې موږ د 15-30 چنه پر سات باندې دی چې لا سات کاري وخت موږ لرو چې په هغه کې د 3.5-3.5 چنه پورې موږ تولید لرو چې په شواروز کې یا په 2.5 ساعته کې 2.5-3.5 چنه پورې موږ تولید لرو. دا زموږ کم تولید چې دی هغه د افغانستان زیاترو ولایتو ته لکه هرات، فراه، نیمروز، لوګر، غزنی دا زموږ دانه صادریږي او زی هلته په مصرف رسول کیږي. دغه د برق مشکل چې انشاءالله دا د برق مشکل راته حل سي، انشاءالله موږ کوای سو چې د دې خام خپل په تولید کې اضافه والی راولو.
په دغه فابریکه کې دا مهال 150 تنه کار کوي. د فابریکې کارکونکي وایي د چرګانو دانه مخکې له پاکستان څخه راتلل، خو اوس یې دوی دلته د هر ډول چرګانو لپاره تولیدوي.
محب الله، دلته د چرګانو بیلابیل ډول دانه جوړیږي، لکه د اګي چرګان، وشن چرګان. خام مواد زیاتره د لې په خپل افغانستان کې پیدا کیږي، لکه جواری چې دی او زیاتره چې د سویابین دی هغه موږ د خارج څخه راوړو، د ارجنټاین څخه، د هندوستان څخه راوړو.
موږ دلته د جواری دی، سویابین دی، دا مواد راځي او هلته خام مواد چې دی و ډول ته ور لویږي، کارګر ډول ته راځي، هغه ځای سه بیا راځي پلیټو ته، ژرندې ته راځي، په ژرندې سه راځي مکسر ته، ګرد مواد سره مکس کیږي، هغه سه بعد سه راځي پلیټو ته، پلیټو سه سه ځي د پلیټو چې دانه وته، هغه سه راځي بیا د پیکنګ مشینان.
په کندهار کې دا مهال اته د حیواني خوراکي د تولیدولو فابریکې فعالیت کوي چې هر ورځ زرګونه ټنه بیلابیل ډوله حیواني خوراکه تولیدوي. د طالبانو د حکومت د کندهار د مالداری امیر مولوی محمد حمید وایي کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیاسوي او د یادو فابریکو تولیدات د کندهار ترڅنګ د سویل او د افغانستان نور ولایتونو ته استوي.
په کندهار کې اته تنې غټ فابریکې دي د حیواني خوراکي چې په هغه کې د چرګان لپاره، تویر لپاره هم دانه خوراکه تولید کیږي او د کوچنیو غټ حیوانانو لپاره هم خوراکه تولید کیږي. نو هغه چې کم څوک د ضرورت په اندازه باندې ورته وایي، هغه رقم متراکمه خوراکه چې وخت پر وخت موږ د خوراکي د فابریکو څخه نظارت کوو، د پروتینو اندازه ګورو، که هغه چرګان لپاره وي، که د کوچنیو یا غټ حیواناتو لپاره وي، خو تولید یې کیږي په کندهار کې.
په کندهار کې لسکونه د چرګانو او نورو څاروي فارمونه سته چې فارم لرونکي د تولید دغه ډول فابریکې د مالداری د ودې لپاره مهمه بولي.
لبل خو په هلمند کې یو کس د وحشي ژویو د نسل د ژغورلو لپاره په شخصي لګښت ژوبڼ جوړ کړی دی. په دغه ژوبڼ کې د زمري ترڅنګ راز راز نور حیوانات ساتل کیږي. د دې ژوبڼ مالک وایي دا ژوبڼ یې د دې لپاره جوړ کړی چې خلک د وحشي ژویو له ښکار منع کړي او دغه راز د وحشي ژویو نسل خوندي کړي.
دغه ژوبڼ د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار په لومړی حوزه کې یو کس په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. د یاد ژوبڼ مسول عبدالسلام الکوزی وایي د دغه ژوبڼ څخه هدف درې موخي دي. یو د وحشي ژویو د نسل ژغورل دي، دوهم د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي، او دریم هلمندیانو ته د یو مناسب صحتي پارک جوړول دي. د وایي په دغه ژوبڼ کې اوس مهال د زمري او کوش ترڅنګ په لسګونه ډول نور هم وحشي ژویو سره موجود دي چې د لیدو لپاره هر ورځ لسګونه خلک له خورا لري لري سیمو څخه راځي.
دلته ډېر قسم قسم حیوانان سره مانا داسې زمری راسره سته، او ګوزان په نامه وسی دي، هغه سته خارجي وسی دي، مانا دغه نورې وسی دي، د کوژ دی، ډېر قسم قسم حیوانان دلته زما سره سته. داسې اوس دا زمری مو د لاوره راوستلی دي، دا نور مو د چینایي غوایو مو هغه د بدخشان د پامیر سره اوستلی دي، قسم قسم حیوانان دي دلته.
په هلمند کې که څه هم په بیلابیل ډوله صنعتي پارکونه شتون لري چې د وخت او اوسني حکومت له لورې جوړ شوي، خو دا ژوبڼ لومړی دی چې په دغه ولایت کې یو کس په خپل شخصي لګښت جوړوي. ښاغلی عبدالسلام وایي یاد ژوبڼ ته د هیواد لګڼو نورو سیمو څخه هم هغه وحشي ژوي راټول کړي او پیرلی دي، کوم چې خلکو نیولي وو او په شخصي کورونو کې ساتل، او یا هم د له منځه تلو له ګواښ سره مخ وو.
دلته هر اسنتای وته مثلا دا او داسه ځای وته ستا ماجت وته ستا د لمبو ځای وته ستا معنا د کپو غوړی چې پرېر گاډي او په شي کې معنا په زنګو کې کښې نه غزا ستا معنا د سماوار ستا او کانتین ستا او ټل ستا هر اسنتای مو وته مثلا کړی. دلته د دغه خو ورځ در بلې موږ غواړو چې مختب لار شو شاته لار نو سر نظافت مرته وس مش خلګم ول در کم کم سر ولات در په خوا پر اندازې وس دې لږ سر ولات سوي دي دلته می 28 کس تر کار کړی دي چې یو ځینې کپسان ته ولاړي یو ځینې وزنګو ته ولاړي یو ځینې مناف جارو کشي ته ولاړي
د دې تر څنګ دغه ولایت هوسیدونکو هم د دې جوبړ په جوړولو سره خوشاله دي وای چې په دغه ولایت کې ګڼو کسانو جوبړ لدی وړاندې نه ولیدل او ماشومان یې وازی کیسی اوریدلې وي
د ندالی د ولسوالۍ راغلی يم دلته تفریح د پاره دغه حیوانان ګورو وینو ګرځو چې یو څه مسا تیر سي تاسو برابر سي دام چې نه زوی دی دا مې راوستلې دی هلته په موږ ورته ول چې داسې باغ واشتې داسې ځای دی داسې دې بټیا را کړم شو ته چې کله ما بیا کله نو نه دی راوستلې دغه د پاره د خیر ګرځي
دا دا باغ واشتې تفریح د پاره راغلی يم دلته په دې کې راکمه راکمه حیوانات مانه ولیدل دا حساب سوې چې موږ مننه کوم چې موږ داسې تفریح ځای جوړ کړی
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 150 ډوله ژوي چې ډول ډول مرغان هم پکې شامل دي ستا
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اوکرين کې د روسي د رواني جګړې په نتیجه کې ل دوړو لوريو د سترو د سرتیرو د مرشوبلې زدو نقص شمیرې خبرې شوې دي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې جګړه کې چې د 2022 کال ل فبرورۍ میاشتې راهیسې روانه ده یو نیم سو زره روسي سرتیري وژل شوې دي د دې موضوع تفصیل باوري
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وای پر اوکرين د روسي د يرغل پر مهال یو نیم لک روسي سرتیري وژل شوې دي دا غیرغل د 2022 کال د فبروري میاشتې پر 24 نیټه پایل سوی چې لا هم دوام لري سټیفن ساجورنی د څرګندونې په هغه مرکه کې کړی چې نن جمعه خبر اسوه د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا گزیت یورپ غیر دولتي ورځپاڼې سره په مرکه کې دا خبره کړې ده هغه ویلي په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله سوی د فرانسې د اټکل مخې 15 نور روسی سرتیري ټپیان سوي دي د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په فبروري میاشت کې ویلي و چې په دې جګړه کې 1,30,000 روسی پوځیان وژل سوي دي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ساجورنی ویلي اروپا او شریکان باید د اړتیا تر وخته یو موټی او هوډمن پاتې وي او د روسیې د پوځ ناکامي څرګنده ده له دې سره جوخت د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو نن د روسیې د لوړ رتبه افسرانو یوې غونډې ته په وینا کې دا کړې چې یوازې د روان 2024 میلادي کال لپاره د اوکرين د وسلولو ځواکونو 1,100,000 غړي وژل سوي او د هغوی 20,000 تجهیزات او وسلې نابودي کړای سوي دي روسیې د اوکرين په جګړه کې خپل پوځیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې دقیق شمیرې خبرې کړې نه دي په اوکرين کې د جګړې د شکل لوريو د مرګ ژوبلې د غشمیري د خپلواکو سرچینو له خوا تایید شوی نه دی تر دې مخکې بریتانیا اټکل کړی و چې په اوکرين کې د رواني جګړې لکهبل 4.5 لک روسانو ته مرګ ژوبله وشته ده بی بی سی په اپریل میاشت کې د خپل خبريالانو د میډیا زونه غیر دولتي رسنۍ او رضاکارانو په حواله په اوکرين کې د وژل سوو روسي پوځیانو شمیر 50,000 یاد کړی وو لکه چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر میلادي کال په اوکرين کې د ځنګړو پوځي عملیاتو اعلان وکړ له هغه راهیسي دا جګړه ډیره خونړی سوی او روسيې له لویدیځ څخه ډیره منځوي کړې ده
په افغانستان کې یو شمېر خبري اعلان ادا کوي چې د طالبانو د حکومت د غشتن خلاف عمل وکړي نو د دوی لخواني ولکیشي او زورول کیشي د رسنیو ملاتړي یو شمېر بنسټونه وایي چې د طالبانو حکومت د کورنیو رسنیو ازادي اخیستي او د طالبانو حکومت رسنۍ د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیله په توګه کار اخلي د دې موضوع تفصیل واوري
د میمیاستې درېمه د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادۍ نړیوال او رسپداسي حل کې را رسیدي چې په افغانستان کې یو شمېر خبريالان ادعا کوي چې په تیرو درېو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګول سویو بندیزونو لامل د مطبوعاتو ازادي او رسنیس فعالیتونه زیانمن شوي دي په کور د نن ایوي خبريالې چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا د خپل کار لامل نیول سوی و د امنیتي حساسیتونو لوجه د نوم نه خودلو او د غاګ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت رسانه‌ها در افغانستان در کل
په افغانستان کې په ټوله کې د رسنیو وضعیت خنډ دی ځکه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له امله محدودیتونه سانسور اقتصادي او مالي ستونزې او همدارنګه ویره او ګواښونه د هغه څه دي چې خبر اعلان په افغانستان کې ورسره مخ دي
خبرنگاران در داخل افغانستان با مواجه هستند
په افغانستان کې د نن یو بل خبريال هم چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم او اصلي غږی په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنو خلاف عمل وکړي نو د هغو کسانو په برخلیک به اخته سي چې نیول سوي او شکنجه سوي دي.
که چیرته هغه څه چې اوسنی حکومت له موږ غواړي موږ یې ترسره نه کړو نو زموږ برخلیک هم د دغه ډول کسانو په شان دی چې دوی بندي کېږي د اسلامي امارت د استخباراتو له لورې، د امر بالمعروف دوی نیول کېږي، شکنجه، آزار او اذیت. په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
په ورته وخت کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه ادا کوي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو قانوني ازادي تر پښو لاندې سوې او د طالبانو د حکومت له کورنیو رسنیو څخه د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
واکمن ډلې غواړي چې په افغانستان کې د ننه له رسنیو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتي تریبیون په توګه کار واخلي. د ځان سانسور او محدودیتونه تنظیم شوي، ځکه کوم جنایتونه چې د دې ډلې لخوا ترسره کیږي نه غواړي چې خلک ترې خبر شي او حتی که څوک د حکومت پر کړنو نیوکه وکړي نیول کیږي او تحقیق ورنه کیږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د 1402 کال د کلنی راپور پر بنسټ د یو کال په ترڅ کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 109 پیښې ثبت شوي، چې 80 پیښې د ګواښونو او 950 نورې د خبریالانو د نیول کېدو پیښې دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې په 1402 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ او رسنیو د کار د څرنګوالي په اړه ولس کړنلارې صادر سوي چې په افغانستان کې د خبریالانو د ځان سانسورولو لامل سوي او اطلاعاتو ته یې لاسرسی محدود کړی دی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخواني اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ ټولې زمینې محدودې او تړل سوي دي.
کورنۍ رسنۍ په ناوړه بڼه سانسور سره مخ دي. د طالبانو د ذوق خلاف هیڅ خبره نه خبرېږي. اطلاعاتو ته لاسرسی په بشپړه توګه له منځه تللی دی. طالبان ډېر فشار راوړي چې له ټولو خصوصي رسنیو څخه په افغانستان کې د خپل ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې وي او ویلي و چې رسنۍ په افغانستان کې دا مهال خپلواکي دي او د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د بیان ازادۍ او فعالیتونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د ویان په خبره د ځینو خبریالانو نیول کېدل د هغوی پر رسنیز فعالیت پورې اړوند نه و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې راتګ وروسته د لسګونو رسنیو د فعالیت د درولو او د رسنیو او خبریالانو پر فعالیتونو د بندیزونو لګولو تر څنګ د یو شمیر خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو او شکنجې خبر ورکړل سوای چې ډیری له څو مودې بند تیرولو وروسته خوشي سوي دي. په ورته وخت کې په خوست کې درې خبریالان د موسیقۍ د خبرولو او په خبرونو کې د خزینه اوریدونکو د اړیکو خبرولو په تور د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا ونیول سول چې شپږ ورځې وروسته د طالبانو د حکومت له بنده خوشی سول. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم د دوه ټلویزیونی شبکو خبرونې چې ډیری دینی موضوعات خبرول ملی او اسلامي ارزښتونو ته د نه درناوي په تور بند کړل. په همدې حال کې په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ اداره وایي رسنۍ ټولې د طالبانو تر سخت کنټرول لاندې دي او په افغانستان کې په ټولیزه توګه انتقادي خبرونې بندې دي، او که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت لا خراب سي. د دې ادارې مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ګواښونو او د نیول کېدو له ویرې خبریالان دې ته اړ سوي چې ځان سانسور کړي.
نظام د خپل خبرونې سانسور شوی او خبریالان اړ دي چې ځان سانسور کړي او خبریالان بې دلیل نیول کیږي. د حاکم نظام او خبریالانو ترمن د بې باورۍ فضا موجوده ده. که وضعیت هم داسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ د لا خرابېدو شاهدان اوسو.
تر دې مخکې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د بیان له ازادۍ په سرغړونې او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په مخنیوي تورن کړ. هممهاله د بی پولی خبریالانو سازمان RSF په خپل کلنی راپور کې ویلی چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د خبریالانو لپاره د نړۍ د ګواښمنو هیوادونو په کتار کې راغلی او د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نوملړ کې 125 ځای خپل کړای دی.